السلام علیکم. هیله د چروغ او جوړو سیده ازادي رادیو روختیا ژوند شتمنۍ پروگرام ته ډیر خراغ لید. نن ورځې پروگرام مو په شری یا سرخکان باندې دی. راپورونه وایي لکه څنګه چې مو د ازادي رادیو څخه بیلابیل راپورونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د کابل، کونړ او نورو ولایتونو څخه اوریدلی دي، په دې وروستیو کې د شری پیښې ډیرې زیاتې شوې دي او د افغانستان په بیلابیلو روغتونونو کې که وکتلی شي نو دغه ناروغان ډیر بستري دي. متخصص ډاکټر لرو په خبرونه کې به معلومات راکړي چې دا څه ډول ناروغي ده. دغه ډیر زیات ناروغان په اندرا ګاندی روغتون کې، البته په کابل کې بستریږي، د همدې روغتون یو ډاکټر مرابللی دی، ډاکټر صاحب عبدالغفور امرخیل، چې ستاسو پوښتنو ته په ځواب ووایي. کولی شئ چې تاسو د شری د ناروغۍ په اړه باندې پوښتنې وکړئ. د دې ډیر زیات علتونه ویل شوي دي چې ولې د شری ناروغي ډیره شوې ده. ځینې خلک وایي چې د واکسینونو کیفیت ټیټ دی، ځکه روغتیایي کارکوونکي وایي چې د دې ناروغۍ مخنیوی په واکسین باندې کیدی شي. ډیر خلک وایي چې موږ ماشومان خپل واکسین کړي هم دي، خو بیا هم دوی په شری اخته شوي دي. او دا اندېښنه د خلکو سره چې علت څه دی. ځینې کسان وایي چې دا واکسین په سمه توګه نه دی تطبیق شوی، ځینې نور بیا وایي چې ممکنه ده د واکسین کیفیت سم نه و، ځینې نور وایي چې نه، ممکنه ده چې دا واکسین سم ساتل شوی نه و. په هر حال ډاکټر صاحب امرخیل به په دې ټولو مواردو راته معلومات راکړي او دا به ووایي چې که د یو چا ماشوم شری نیولی نو څه ورسره وکړي، څنګه خپل ماشوم وساتي، کوم خطرونو سره ماشومې ممکنه ده چې مخامخ شي. په دې ټولو به ډاکټر صاحب خبرې وکړي. او تاسو هم کولی شئ چې بیا ټلیفون وکړئ، د ټلیفون نمبرې په یاد ولرئ. دوه د ټلیفون نمبرې دي د ازادي راډیو په کابل کې، چې کولی شئ د نن کده افغانستان په هر سیمه کې ټلیفون وکړئ. 0999203500 او بل نمبره ده 0000822505. او که هیبات نه خپل بهر یې نو اروپا ته ټلیفون کولی شئ ازادي راډیو ته په سو نمبرو باندې په لږ کم تفاوت سره، یعنی 0000422110001 یا هم 3001 یا هم 4001 باندې، یعنی فقط دغه اخري برخه تفاوت لري. نور ما غسر کی 0000422102 نمره وهي. ورسته بیا کولی شي چې ازادي راډیو سره مستقیما اړیکه پیدا کړئ او ډاکټر صاحب امرخیل نه خپل پوښتنه وکړئ. ډاکټر صاحب امرخیل، ډیر خراغ لای ازادي راډیو ته.
مننه ډیره زیاته، تاسو هم خراغ لی، تاسو نه مننه چې زم په دې خبرونه کې خپل ملما وټاکلم.
ژوندې اوسي. نو ډاکټر صاحب، را به شوم دینه د مخه ته دی چې د اوریدونکو ټلیفونونه واخلو. لږه لنډه رڼا واچوي په دې باندې چې اصلا چې دا شری ورتوي یا سرخکان یا میزل په داتې بيستلا کې دغه څه ډول ناروغي ده، د څنګه د ماشوم ورباندې اخته کیږي. ډیر لنډ معلومات کرا کوي، وروسته به بیا د نورو مسایلو ته راشو.
مننه ډیره زیاته. ستاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې شری یا ځینې خلک چې ورته سرخکان وایي په فارسي ژبه کې، او په انګلیسي کې ورته میزلز وایي، دا یوه وایروسي ناروغي ده، یعنی انتاني ناروغي ده چې ډیره شدیده ده، ډیره عامه ده او فوق العاده ساري ده. یعنی د یو ناروغ نه بل روغ انسان ته ډیره په اسانۍ سرایت کوي. دا یو وایرس په واسطه باندې منځ راځي چې هغه یو آر این ای وایرس ده، او د پارامایزو وایرس له خاندان څخه ده. یعنی یو کوچنی میکروب ده چې په سترګو نه ښکاریږي او مایکروسکوپیک ساختمان لري.
خدا څنګه یو نفر نه بل دي، یعنی یو ماشوم څنګه اخته کوي، یو ماشوم چې اخته شي دی باندې.
بل دا باید وایي چې اوریدونکي په باندې پوښي کنه چې د کلینیکي هغه ته لوحې ته باید متوجه وسی. دا اول مریض تبه کوي او د زکام یا د ریزش غوندې اراز علائم لري. مثلا مریض له پوزې نه اوبه بهیږي، له سترګو نه اوبه راځي، پرنجي وهي، ټوخیږي، تبه کوي، تبه قرار قرار زیاتیږي او بالاخره تبه ډیره شدیدیږي. او په هغه شپه باندې چې تبه ډیره شدیده شي، بیا ناروغ په جلد یا په پوستکي باندې وړې وړې دانکۍ راخیږي، چې دغه دانکۍ اول په مخ کې پیدا کیږي، د غوږونو شاته پیدا کیږي، د ویښتانو د شنه کېدلو له لاین سره پیدا کیږي، او بیا کرا کرا ټول وجود ته په دوه یا درې ورځو کې تر پښو پورې رسیږي. نو
دا
ولن معلومات دی
ښه. نو دا مثلا یو ماشوم که چیرته په شیر یخته ای نو تاسو خبره چې لکه وریزش غونته کړی طبیعي زکام غونته ای اول کې نو بیا دغه تاسو ویلی چې دا د یو لیک دیدونکي یا ساري ناروغي ده چې یو کس نه بل کس ته سرایت کوي یو ماشوم نه بل ته. نو دا په څه طریقې سره یې نن لکه د عادي ریزش چې دغه کوي تنفس نه نږدې یا څه ګډو لوښو نه څه شي نه
دا د مستقیم تماس نه یعنی کله چې یو ناروغ یو روغ انسان د ناروغ سره په تماس کې راشي ډیر نږدې مثلا په یو متر کې ورسره واقع شي کله چې ناروغ ټوخی کوي پرنجای کوي په لوړ آواز خبرې کوي چغې وي نو د دې د خولې نه هوایي قطرات بادیږي یعنی هوا ته الوزي او دغه د روغ انسان په خوله کې په پوزه کې ننوځي او د روغ انسان د مریضېدو سبب کیږي یعنی زیاتره دا شری سي دا هغه د ټوخي له لارې د پرنجې له لارې د لوړ آواز خبرو لارې او د مستقیم تماس له لارې انتقالیږي او په ډیرو کمو مواردو کې امکان لري چې د خوراکي توکو او یا هم مثلا د شریک دسمال نه او یا د شریک دسپاک نه د دیو نه هم امکان لري چې انتقال شي.
ښه مثلا که یو کور کې یو ماشوم په دې ناروغۍ اخته وي دا یوازې نورو ماشومانو ته سرایت کوي که نه دا ناروغي په لویانو کې هم لیدل کیږي؟
دا ناروغي په لویانو کې هم لیدل کیږي خو په لویانو کې پیښې ډېرې کمې دي او لویان که ونیسي حتی د ماشومانو نه په هغوی کې ډېر سخت سیر کوي یعنی سخت شدید مرض منځته راوړلی شي او ماشومان زیاتره هغه ماشومان چې د مکتب عمر ته لا نه دي رسېدلي یعنی له شپږ کلونه چې کم دي هغوی ډېر زیات په باندې اخته کیږي او یا په خطر کې قرار لري. نو د دې د مخنیوي لپاره باید هغه ماشوم چې په کورنۍ کې چې په شری باندې اخته وي نو د کورنۍ د کوشش وکړي چې دغه ماشوم د نورو ماشومانو نه لږ څه بیل وساتي جدای وساتي مثلا د خوب ځای جدا کی ورته لوخي ورته جدا کی او همدارنګه پرې نه دي چې د نورو ماشومانو سره ګډې لوبې وکړي چې په خپله ماشوم هم پوه نه شي په دې خبره چې ورته بد ښکاره نه شي یا مثلا بده پیونه لګېږي خو دغه یوه لاره ده چې هغه باید د نورو ماشومانو نه تجرید کړي یا جدایي کړي. همدارنګه که دغه ماشوم مکتب ته ځي نو باید په دغه ورځو کې تقریبا لس ورځې باید هغه مکتب ته لاړ نه شي ځکه دا د شری ناروغي چې ده دا څلور ورځې مخکې او پنځه ورځې وروسته د دغه دانکیو له راختلو نه دغه د ساري ده یا لیک دیدونکي ده ډیر وخت لپاره نه ده مثلا څلور او پنځه نهه ورځې شوې ټول یعنی د دانکیو د راختلو نه څلور ورځې مخکې او د دانکیو د راختلو نه پنځه ورځې وروسته چې ټولې نهه ورځې کیږي د لس ورځې وخت به لس ورځو کې دا ساري ده لس ورځونه چې ډیرې پې ووتې بیا هغه نوره ساري نه ده.
ښه د ښه موضوع ته مې اشاره وکړه
نو په دغه ورځو کې باید هغه مکتب ته لاړ نه شي.
خا سمه ده هیله ده چې هم کورنۍ او هم د ښوونځیو مسؤلین دا خبره په نظر کې ونیسي چې که چیرته په یو ماشوم باندې شکې د سرخکان او یا تشخیص شي نو لږ تر لږه لس ورځې مکتب ته پرېنه دي ځکه چې نور شاګردان به مخته شي. حبیب کامران له سویډن را سره په ټلیفون کې دی. ډېر ښه راغلی کامران صاحب ازادي راډیو.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګران قدرمنې خور تا ته سلامونه او ګران قدرمن ورور ډاکټر صاحب ته سلامونه او ټول اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې
کوم. وعلیکم السلام.
پر ځان نن مخه ده یو کوچنی پښتنه ده هغه داسې نور څه په اصطلاح ده کله پښتنه ده نو ډاکټر صاحب څه غواړم چې پر دغه باندې رڼا واچي دا کله کله که ستاسو په یاد وي وایي شری یا قصه وی دی دا یو او بل وایي دا شری یا قصه وی دی د کټوي بي د غوړو بي یا وایي درانه ژغ والی دی یا بد ژغ والی دی په دغه باره کې که ډاکټر صاحب محترم موږ ته یو څه معلومات راکړي نو ډېره مننه بي.
تاسو ته هم کورم ودان ډاکټر صاحب امرخیل خو د بیلابیلو ولایتونو څخه ورته مریضان راځي او د دې اصطلاحاتو سره به خامخا بلد وي چې د خلکو هدف دی نه څه دی نو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
دا خبرې خلک کوي چې مثلا په دې باندې د قطغ بوی بد لګي یو غړو نه پرېز ورکي په خپل سر ځینې پرېزونه ورکي خو دغه دې خبرې چې دا به علمي اساس نه لري کنه د علمي اساس ته که وګورو نو شری یو انتاني ناروغي ده او مختلف سیرونه لري یعنی کېدای شي په یو ناروغ کې ډېره شدیده شي چې یو رقم شری دې چې هغې ته په انګلیسي اصطلاح کې ورته هیموراجیک میزل وایي یعنی خونریزي ورکوونکی یا وینه بهیدونکی شری دا یو نوع یا یو قسم د شری ده چې هغه ډیر شدید سیر لري او په هغې کې د خولې نه د پوزې نه د مریض وینې بهیږي او دغه دانکۍ هم چې دي دا ډیرې زیاتې خپریږي چې حتی د خورېدو په شکل باندې منځته راځي.
کیدای شي افغانستان کې خلک هم دې ډول ته یاغي شری ووینو
کیدای شي دغه ته یاغي سره وي بلې زکه چې دا هم ډیره نادره د واقعیت دومره ډیر زیات نه دی خو په شری کې واقع کیدای شي چې دې ته تور شره هم ویل کیږي
ښه لګروسته به په دې موضوع باندې لګنوره تبصره وکړي ډاکټر صاحب یو وريدونکې دې زیات انتظاري ستید چې کوم ځای ټلیفون کړي خپل خبره په یاد ولري چې دا ولې زینه خوړو ته د ماشوم زړه نه کیږي چې په شری اخته مهرباني وکړي ازادي رادیو د پښتنه وکړي خپل
السلام علیکم
وعلیکم السلام خبری وکړئ لطفا
السلام علیکم زه محمد نیم له نګرهار نه
مهرباني وکړه محمد نیم له نګرهار آزادی رادیو ته ټلیفون کړی روغتیا پروګرام وعلیکم السلام
ډاکټر صاحب له نګرهار نه خبرې ټول کار کوم ته
وعلیکم السلام پوښتنه مو کوي لطفا
نو ما شوم د عمر د لري او د سر له ولې او د برته پر خو د دې کار نه کوي نه خپل بالکل کار نه کوي
ها ټلیفون مو بند بچ ډاکټر صاحب
من درنه والله خو درا د دې بالکل ختم کار نه کوي د دې کوم ځای شو دي د عمر لري کنه د سر له خو دې نو ټلیفون مله خو دې هم چې سم درا به شو
ښه ډاکټر صاحب امر خیل کوم پښتنه کوي نه لری وکي لطفا بیرسته جواب کوي ورته
دا څومره ورځې بعد په خو کار پری خو ضروره
محمد نعیم تاسو په ټلیفون کې نشته متاسفانه خو ډاکټر صاحب تاسو د دې پښتنه په یاد لري لګروسته بیا لګ معلومات ورکړي کې دي شي چې ورته مفید ثابت یو بل وريدون کې تبور ورکو خا متاسفه ما دغه ټلیفونونه چې تاسو له ټون ټلیفون کوي نو کوشش وکړئ د سیوځي کې ودرېږئ چې هغه आवाज مونږ ته واضح راشي او مونږ وکول شو تاسو پښتنه واخلو یو بل اوریدونکو ته باور ورکو او بیا به راشو تاسو پښتنه ته مهرباني وکړئ آزادی رادیو د خبري وکړئ لطفا رادیو مټی ټکې لطفا
السلام علیکم
و علیکم سلام مهرباني وکړئ آزادی رادیو د خبري وکړئ لطفا متاسفه ما خا څو شي به ټلیفونونه ناخلو او ډاکټر صاحب پښتنه ته ځواب ووي او ان شاء الله چې وکول شو د تاسو نور ټلیفونونه په سماتو غواغسته شو او تاسو لګښتم وشي او تاسو आवाज هم ونوري به موږ هم خپه شو چې دا ولې دسی وشو په هر حال ډاکټر صاحب دا حبیب کامران صاحب پښتنه وکړلې یو خدای د یاغي شری خبرې وکړلې چې ځین خلک وایي چې شری یاغي شوی په یو ډول یعنی سړی کولی شي فکر وکړي چې شاید هغه ډول چې تاسو وایي چې ډیر شدید شکل وي ممکنه ده چې د خلکو مطلب هغه شکل وي چې د تحل شو او بل دا دی چې دا ویلي چې د خلکو په منځ کې دا اصطلاح ده چې کله چې وایي ماشوم په شری باندې سوغخته شي بیا د کټوي بوی ور باندې بدلګيږي بيشتیا شي خوراک نه خوري ازین شیانس نه خوري او نو پیغام په فلاني ماشوم باندې ودرون غک شوي دي دغه باندې وستا سو سن نظر دي سو یي خلکو ته
شری و د سناروغي د چي پاغي کې ماشوم ډیر زیات بيشتیا کوي دا موږ د خپل شخصي تجربه شوي زه خو د ماشومان متخصص ډاکټر موږ ډیر زیات پیښلې دي او خصن اوټ بریک یا وبای شکل سره چې کله شر رامنځته کیږي مثلا ډیر په کتلوي شکل سره ناروغان راځي او زموږ پروختون کې بسترې کې اولاد نه مخ چې زه د ایبک پروختون کې زما وظیفه واغلته هم په کتلوي شکل سره ډیر زیات ناروغان راتلل او بسترې دل به نو دا موږ ته تجربه شوي چې د شری ناروغي کې اشتیا ډیر زیات خرابيږي ناروغ هیڅ هم ضرورت نه کیږي چې هغه وخوري خو ځینې کورنۍ دي چې هغه په خپل سر باندې ځینې غلط پرهیزونه ورکوي مثلا وایي چې ناروغ ته غوړ مو ورکوي یا ناروغ ته مثلا هګۍ مو ورکوي یا همداسې په خپل سر باندې ځینې پرهیزونه ورکوي نو زما نظر دا غلطه ده باید دوی کوشش وکړي چې ناروغ ته ډیر ښه خواړه خوشن او بلند خواړه ورته تهیه کړي وري کړي او تر خپل حدا پورې کوشش وکړي چې ناروغان ته ډیر خوندور خواړه ورکړي او میوه ورکړي د میوه تازه او بو باسي ورکړي ورته او بل مهمه خبره پکې دا ده چې د ماشوم حفظ او صحه یا روغتیا پالنه چې دا باید ډیر کلک وساتي یعنی دغه خوله باید ډیر صحیح منظمه توګه باندې ووینځي همدارنګه پوزه مخې او جامې هر ورځ ورته بدلې کی حتی د سملاستي دوزای چې کوم دغه باید هر ورځ روجایی مثلا ورته بدل کی که امکان لري مثلا کمپالا او د توشکه د لمرته واچي یعنی په عمومي توګه زه دا وایم چې حفظ صحه ته باید ډیر زیات پام وکړي او ناروغ باید ډیر پاک سوتره وساتي
ها د پروګرام په دوهمې برخه کې به خامخا دغه د مخنیوي پر لار شارو باندې ډیری خبري وکړو او دا چې ماشوم څنګه ساتل کیږي یو لکه تاسو غونډه متخصص ډاکټران دا خبرې چې تاسو وکړې دا کوي، او دا هم وایي چې ځکه چې وایي د ماشوم د پوستکي کې دا نکۍ رخیږي او پوستکی ډیر حساس وي، نو دوی دا د جامو په اغوستلو کې د ډیر احتیاط غوښتنه کوي چې وایي تاري جامې او ډیرې آرامه او پاکې، لکه څنګه چې تاسو ویل. بیا وروسته په دې باندې نورې خبرې هم وکړو، خو دغه محمد نعیم به منتظر وي. ویلې چې ماشوم مې دوه کلن دی، په شیری باندې اخته شو، او د هغې نه وروسته یې وایي ډیر زیات کمزورې شو او پښې سم کار نه کوي، ګرځېدې نه شي. په دې باندې تاسو نه پوښتنه وکړه چې دا څه مسله ده
فریده جان؟ خور د دې ناروغ، د دې ورور د ناروغ ته چې زه پام کوم، نو کېدای شي دا ناروغ کې وخت ډیر پېتې شو، یو هغې نه بعد پښو کار پرېښېدو امکان لري چې د شری یو اختلاط سوی تغذی یا خوارزواکی ده، چې ماشوم په خوارزواکی اخته کیږي. کله چې ماشوم سوی تغذی شي ډیر شدید، نو د هغې هم بیا پښې دومره ښه کار نه کوي، ځکه چې ماشوم ډیر زیات ضعیفه سي. او که چېرته فلج ورکړی، نو دا بیا یوه حاده پیښه ده، او باید دوی ډیر ژر د ماشومانو متخصص ته د خپل ماشوم بوزي تر غو هغه ارزیابي کړي چې دغه فلج چې واقع شوی ده دا د شری یو اختلاط ده، او که یا ناروغ په عین حال کې چې په شری اخته شوی، امکان لري چې په خدای نخواسته په پولیو یا په بل ګزن په ناروغۍ اخته شوی وي، امکان لري چې اسهال شوی وي، او د اسهال د دوام له وجې نه په وجود کې پوتاشیم کم شوی وي، او د هغې په وجه باندې د ماشوم پښې ضعیفه شوی وي. یعنی ډېر لاملونه لري د پښو ضعیفي یا فلج کنه. نو دی باید د ماشومانو متخصص ډاکټر ته د خپل ماشوم ناروغ زر ورسوي، تر څو هغه یې ارزیابي کړي، ویلټوي چې علت یې د دې څه ده چې د پښې کار نه کوي. یو اختلاط د شری هم همداده چې انسفلایټس موږ ورته وایو کنه، چې هغه مغز په التهاب اخته کیږي، یعنی دغه د شری میکروب مغز ته ځي او هغلته التهاب رامنځته کوي، نو کیدای شي چې د کوما سبب شي، د مرګ سبب شي، او یا هم د فلج سبب شي.
ښه، نو بیا به د پروګرام په لړ کې په دې باندې خبرې وکړو چې څنګه کورنۍ کوم ټکي په پام کې ونیسي چې خپل ماشومان د کشری باندې اختم شي، نو څنګه د خطرونو نه وساتي. یو ټلیفون لرو، مهرباني وکړي ازادي راډیو د خبري وکړي لطفا. خبري وکړي لطفا ازادي راډیو د. بلې، مهرباني وکړي خبري وکړي لطفا.
تاسو زه نه کوم دا فرات ته ځي، نو ما ویل چې دا مثلا د کوچنی د فرات څه څه دي چې پر یو ورکی څه څه دي سره وایي.
کور دی ودان نیک محمد جان، رادیو ته کینه ډاکټر سی بدر ته وی چې ماشوم په شری اخته چی شی ورته خدي او چی شی ورته خنه دي، که سم یو څه خبري وکړي روسه به نور خبري هم کی. یو بل اوریدون کې هم دی، متاسفانه چې زموږ تخنیکی همکار وی چې سه تخنیکی ستونزه ده او دوی نشي کولای دغه آواز سم ووري. په هر حال دغه د نیک محمد پښتنه ته برا شو ډاکټر سی بخه پښتنه وکړه وی چې ماشوم په شری اخته چی شی ورکو چی شی ورنو.
او فریده جان و می ورده نیک محمد صاحب ډیر ښه پوښتنه وکړه. د شری باندې اخته ناروغ لپاره سده یو خاص رژیم غذایی ده، هغه دا چې کتابونو کې لیکل شوی دي چې زیاتره باید کوشش وکړي چې تاسو اوبلن خواړه ورکړئ د شری باندې اخته ناروغ ته، ځکه چې هغه کلک خواړه خوړلی نه شي، ځکه چې اکثره د دوی په خوله کې هم څه تڼاکې پیدا کیږي، یا خوله مثلا په شکل باندې اوړي. بله، حتی کله کله د خولې مخاطیغې شا زخمي وي، شړېدلي وي، نو هغوی د کلک خواړه نه ژوولی هم نه شي او تیرولی هم نه شي. نو دوی ته باید زیاتره اوبلن خواړه لکه شیدې، لکه فرینی، لکه سوپ، لکه آش، همدارنګه د میوو اوبه، خو زه د هغه تیار د میوو اوبه چې دي د جوس په شکل چې په بازار کې شته دي، د دې زه طرفدار نه یم، په کورني شکل سره باید تازه د میوې نه په ماشین باندې که چېرته امکانات ولري ورته اوبه وباسي، او یا د تازه میوې ورکړي، هیڅ خبره نه ده. نو دې ناروغانو ته یو میوې باید زیاتې ورکول شي، شیدې ورکول شي، او بلن خواړه ورته ورکول شي، او دا د په پام کې ونیول شي چې د دوی اشتیا خرابه ده، دوی په یو ور باندې ډیر خواړه نشي خوړلی. دوی ته د مثلا په ورځ کې 15 واره شپږ واره غذایي مواد ورکول شي تر څو دوی اخري. او پرهیز، هیڅ پرهیز نه لري د شری ناروغ کې د طب له نظره دا بله بله دا اجازه لري چې هر شی خوړای شي چې شي هغه ته خوند ورکوي. منتغه میزان باید په نظر کې ونیول شي چې د ناروغانو ته باید ښه غذایي مواد ورکول شي چې هغه ډیره کافي انرژي ولري.
ښه، ډاکټر صاحب یو بل اوریدونکي ته ډیر انتظار یې وکړو. بخا ارسوک چې خبرې وکړي لطفا ازادي راډیو ده.
السلام علیکم فریدا جان، څنګه ښه جوړه تکړه
ژوند دې اوسې جوړه تکړه یې، ما کوم ځای نه خبرې کې مهرباني وکړه.
ډیر مننه. یو سلام تاسو ګرام نعمت وړاندې کوم، عبدالوارث کلنیان دې سبل سلیجا.
اواز د سم نه راځي کړه د ځای بدل کې خبري وکړه میرا باندې وکړه د سب دست ولسوالۍ نه. ها او صحیح شو، اوس لږ زره خبرې مو کوي، مهرباني وکړئ.
دا ماشوم چې هلته شي ناروغي باندې خلکېږي، باید څه رقم له دې نه هغه شي او په څه ډول د خلاصېږي، په کوم څه رقم د ډول باندې دا په هغوی کې اخته کېږي، یعنی هغه څه رقم نه څه رقم اخته کېږي د دې مرض باندې د
معلومیږي چې تا دا اوس راډیو بله کړه. ښه، که د پروګرام د سر نه اورېدلې وې ډاکټر صاحب خبرې وکړې، بیا به په لنډو درته ووایي، که نور اورېدونکو هم اوس نه بیا به هم ورته ووایي. دا نوې راغلې یو بل اورېدونکی دی، د ده ټلیفون به هم واخلو. ټلیفونونه ډېر زیات دي، بښنه غواړو چې نه شو کولی ټولو ته ځواب ووایي. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده خبرې وکړئ لطفا.
بلې، زده شروع کارکوونکو رحمان ډاکټر صاحب ته محترم اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب څخه زما پوښتنه دا ده چې که چېرته یو ماشوم د واکسین یوه دوره پاتې شي نو آیا
متاسفه یم چې ټلیفون بند شو، خو ډاکټر صاحب زما خیال دی چې موږ تاسو په خبره باندې پوه شو چې یعنې که د واکسین یوه دوره پاتې نو بیا هم دا خطر شته چې اخته شي او که نه، بیا به په دوهمه نیمایي کې د پروګرام ډاکټر صاحب په دې باندې مفصلې خبرې وکړي، ځکه لکه څنګه چې ما د
واکسین به خبرې وکړو،
په واکسین به وروسته بیا خبرې وکړو. بلې، ځکه ډېرې زیاتې خبرې دي ډاکټر صاحب. اکثر خلک چې د ازادي راډیو راپورونه جوړوي، خبریالان ځي د ازادي راډیو مختلف سیمو ته، نو ډیر خلک دا خبره کوي او دا پوښتنه کوي، حتی ټلیفون کوي موږ ته مستقیم. دا وایي چې تاسو ټوله ورځ دا وایي چې ماشوم واکسین کوي او ماشوم واکسین کوي، دا څنګه دی؟ موږ خو ماشوم واکسین هم کړو او بیا ماشوم په شیر یخته شوی دی، ولې دا ناروغي داسې ده؟ نو په دې به بیا تاسو لږ وروسته خامخا رڼا واچوي چې دا څنګه مسله ده. خو د عبدالله چې ټلیفون کړی او د سبز نه د ده دا خبرې وایي چې پوښتنه وکړي چې څنګه وایي یو ماشوم اخته کیږي دې ناروغۍ باندې، که بیا هم لږ معلومات ورکوي.
یو ماشوم چې کله په ناروغۍ باندې اخته شو، هغه ماشوم چې د نورو ماشومانو سره لوبې وکړي، مثلا هغه سره نږدې قرار ونیسي، څنګ یې کینی، نو دا روغ ماشوم سره هغه ته اخته کېدای شي. دا ډیره فوق العاده ساري ناروغي ده، ډیره ژر دی او نه بل ته لیږدول کیږي. او زه محترمه کورنۍ ته دا پیغام ورکوم چې د چا ماشوم په شری باندې اخته شو، هغه نه هیله کوم چې هغه حتی واده ته، مثلا کوژدن ته، مثلا ختم خیرات او فاتحې ته دې نزي دغه ماشوم سره، او که چېرته ځیم د ماشوم ته په کور کې پرېږدي، ځکه چې هلته نور ماشومان د دې سره په تماس کې راځي او هغه هم په دې ناروغي باندې اخته کیږي. نو دا مستقیما د ټوخي له لارې، د پرنجي د لارې، د خبرو د لارې نه، د مستقیم تماس له لارې نه ځي، له ناروغ نه روغ ماشوم ته ځي.
یو بله مسله چې د مخه تاسو ورته اشاره وکړه، بیا ټلیفون راغی او لږ زره پاتې شوه چې نورې خبرې ورباندې وکړو، هغه دا و چې تاسو یو ښې مسلې ته اشاره وکړه، هم ویلې چې کله یو ماشوم اخته شي په شری باندې څلور ورځې د مخه تر دې چې دا نښې راښکاره شي او ریزش غوندې او زکام غوندې، او بیا هغې نه وروسته تر پنځه ورځې نورو په تقریبا نه لس ورځې تاسو ویلې چې دا موده داسې وخت دی چې ډېر سخت دا مرض ساري دی او دغه وخت کې ماشوم باید مکتب ته لاړ نه شي. او دا ما غوښتل په دې باندې دام درته ووایم چې دغه مسله، یعنی تاسو د یو روغتیایي کارکوونکي په توګه باندې څنګه فکر کوئ چې دا څنګه عملي کېدای شي؟ مثلا اوس د نن ډېر شاګردان دي، خلک فکر کوي چې دا یو عادي ریزش دی، مکتب کې ورته څوک نه متوجه کیږي یا کور کې ورته څوک نه متوجه کیږي، یعنی تاسو څه فکر کوئ؟ یعنی یو فکر به تاسو سره خامخا وي چې دغه د نن مکتبونو کې که مثلا دا امکان شته چې یو څوک وي، یعنی یو روغتیایي مسؤل وي، یو څه وي، دغسې یو فکر تاسو سره شته چې څنګه کېدای شي؟ کېدای شي نور ناروغي هم وي، یوازې شری خو نه دی، نور ډېرې زیاتې نورې میکروبي ناروغۍ هم دي چې په اسانۍ دغه کوي سرایت کوي. ستاسو یو نظر مې غوښتو
فریده جان. مهمه خبره دا ده چې د شری ناروغي چې ده اکثره د آوټ بریک یا د وبا په شکل راځي، یعنی پښتو کې اوس رانه خاص
چې یو راشي یو دم ډېر کسان نیسي،
یعنی په ډله ییز شکل اوس را پیدا شو، په ډله ییز شکل باندې اکثره رامنځته کیږي، ځکه چې دا فوق العاده ساري ناروغي ده. یو نه بل ته ځي، کله چې یو ماشوم په باندې اخته شو، هغه ماشوم چې خپل کلی ته سفر وکړي، د خپل کلی ټول ماشومان تقریبا په باندې اخته کولای شي، څوک چې واکسین شوي نه وسی. نو دا اسانه لار ده د تشخیص شرع سیدا په ډلی شکل لامسته کی کله چې په یو منطقه کې یا په یو ساحه کې ډلی زی پیخی د شری رامنځته شوی او ډاکټر صاحبانو هغه ولیدلې نو هغې نه ټول خلک خبریږي، حتی په ځینو ولایاتو کې مثلا هماغه موضی یا مقامی مطبوعات خبریږي، هغوی ټول خلکو ته پیام ورکوي چې شرع راغلی ده او د شری ناروغي راغلې ده. نو دلته معلم صاحبانو ته هم حتی اسانه ده کله چې یو ماشوم باندې ښکاره نښې را سیره شي، چې مثلا دانکۍ پرې باندې راوخیږي، په هغې خو شاید یو عام سړی هم پوه شي او یا حداقل شک پرې وکړي چې دا د شری ناروغي ده، ولې له هغې نه مخکې چې دا دانکۍ لا نه یې راختلي، څلور ورځې مخکې د دانکۍ له راختلو نه هم دا ساري وي چې د هغې نښې همدغه ریزش او زکام او ټوخی او تبه ده. نو دغه نښې مو که په چا کې ولیدلې نو او داسې وخت و چې نور د شری واقعات ډېر و، نو معلم صاحبان یا مدیر صاحبان د مکتبونو یا هغه مسؤول ډاکټر یا میډیک چې کوم دوی په مکتب کې لري هغه کولی سي چې دغه ناروغ ته رخصت ورکړي، ځکه چې صحیح ده چې دا ناکۍ خو یې په وجود نه دي راختلي، ولې ریزش ټوخی مثلا د پوزې بهیدل د سترګو سوروالی پکې شته او په ضمن کې همداسې پیښې ډېرې زیاتې په شاوخوا کې وجود لري، نو دا زیات امکان لري چې همدغه ناروغ شری وي چې وروسته په باندې سرې دانکۍ راخیږي.
زه هیله منایم چې دغه د مکتب مسؤلین چې کوم دي د مکتبونو مسؤلین او کورنۍ دغه ټکی په پام کې ونیسي، او په تیره چې دا اوس موږ تاسو ګورو اوس همغسې او تاسو خبره چې د ډله ییزه توګه باندې دا ناروغي ده، دې وختونو کې نه دا راپورونه خو همداسې ښیي چې په مختلفو سیمو کې شته. نو هیله منایم چې دغه ستاسو پیغام او ستاسو نظر د ښوونځیو مسؤلینو هم اورېدلی او دغه ټکی په پام کې ونیسي چې که چېرته ماشوم لکه ریزش خوندې یو سترګې سري نو دا خامخا ورته ووایي چې ډاکټر ته لاړ شي، او بیا که ناروغي لږ تر لږه لس ورځې د مکتب ته نه راځي. او بل ټلیفون دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خبرې وکړئ. راډیو هم ټیټه کړئ لطفا. ښه، چې ماشوم ټوخیږي پرنجیږي ده ته به څه شی ښیي؟ مطلب د خوراک نه دی؟ کوم ځای نه ټلیفون کوي وایي تاسو؟ ښه، نو مهرباني وکړه کور دې ودان، ډاکټر صاحب لږ معلومات د مخه ورکړل، نورې خبرې به هم درته وکړي. کور دې ودان ژوندی اوسي، بس ټلیفون دې په ډېرې سختۍ واورېدی شو، ډاکټر صاحب به درته خامخا معلومات درکړي. ډاکټر صاحب د مخه کسام چې تاسو خبرې وکړي وم ویلي چې باید ماشوم ته اوبلن خوراک نرم شیان ورکړي شي، ځکه تاسو ویلي چې په خولې کې دانه کوي او ماشوم سم نشي خوړی، خو د ده پوښتنه دا وه چې ماشوم اشتیا نه لري اکثرا، وایي څنګه وکړو چې بیا ماشوم ته سم خوراک ورکړی شو؟
خوندور خواړه دې ورکي، ماشوم ته خوندور خواړه ورکي، اوبلن خواړه دې ورکي، او بل دا چې دا ماشوم اشتیا نه لري لکه د نورو روغو کسانو غوندې د دوه ځلې یا درې ځلې خوراکي مواد نه ورکي، دوی ترې شپږ وارې پنځه وارې خوراکي توکي ورکي، لږ لږ دې ورکي خو شپږ اووه وارې دې ورکي، یعنې په تکرار سره تر څو هغه لږ لږ وخوري او تغذیه شي. نور خاص پرهیز نه لري د شری ناروغي کې، یعنی ماشوم ته باید هیڅ پرهیز ورنه کول شي، هغه ته هر څه چې هغه مایل لري هغه باید وخوري، او لا کوشش د کورنۍ وکړي چې داسې خواړه ورکړي چې د هغې انرژي ډېره زیاته وي.
کورم ودان ډاکټر صاحب د پروګرام په دوهمه نیمایي کې به په دې باندې نورې خبرې هم وکړو، او په ځانګړې توګه باندې به ډاکټر صاحب امرخیل د واکسین معلومات ورکړي چې په شری کې یا په سرخکان کې واکسین څومره موثر دی، او ولې خلک دا اندېښنه لري چې سره د دینه چې ماشومانو ته واکسین کوي بیا هم وایي چې ماشومان په شری باندې اخته کیږي، د دې په علتونو بر سره خبرې وکړي. کورم ودان طرف ساعت میبینم ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان، قبل از اینکه به بخش دوم برنامه صحت برسیم